ستړي مسي وخت د غرمي 12 بجې سوي د مشال ريډيو په یو بل خبري غړي کې مز عبدالحی کاکړ هر کلی کوم د افغانستان په جلال آباد کې ځانمرګي بریت د افغانستان د پوز مشر د پاکستان سفر د چین اقتصادي راهداري پاړه د خیبر پښتونخوا اسمبلی قرارداد د شمالي وزیرستان د نیول سو کسانو خوشي کېدره د کاني شبکې د وجل سوي قومندان مړی سپارنه او یو شمیر نور رپورټونه پروانه غړی کې لرو په فایل کې وای سرار عالم مومن خبرونه وړاندې کړي.
لمړی د مهم خبرونو لنډیز د جلال آباد ښار په مخابراتو چوک کې د کابل بانک مخې ته ځانمرګي برید لزګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د افغانستان د پوز لوی دستیز نن د پاکستان په کاکول پوځي اکیډمۍ کې د کیدونکي پاسنګ اوټ پریډ دستوري مشر میلمه دی او پریډ ته به وینا کوي. او د امریکا ولسمشر د عرب له پاچا سره په ټلیفون د یمن د جګړې په اړه خبرې کړې. د جلال آباد ښار په مخابراتو چوک کې د کابل بانک مخې ته ځانمرګي برید لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. ځایي حکومتي چارواکو مشر ته ویلي چې نن سهار په ترسره شوي دغه ځانمرګي برید کې 33 کسان وژل شوي او 50 نور ژوبل دي. خو د جلال آباد یو هسپتال چارواکو مشر ته ویلي چې په دغه برید کې د وژل شوو 33 کسانو مړی وروړل شوي او شاوخوا سل نور ژوبل شوي دي. په وژل شوي او ژوبل ټول کسان ولسی خلک دي. د افغانستان د پوځ لوی درستیز جنرال شرمت کریمی با نن د پاکستان په کاکول پوځي اکیډمۍ کې د کیدونکي پاسنګ اوټ پریډ دستوري مشر میلموي او پریډ ته به وینا کوي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې لخوا په خبره شوي خبرپاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان د پوځ مشر پرون په پینډۍ کې د پاکستان د پوځي هډکوارټر دوره وکړه او د دې هیواد له پوځي مشر جنرال لاهل شریف سره یې د سیمې او په خاص توګه د افغانستان د امنیت د پاک افغان پولې د انتظام او د دوه هیوادونو د پوځونو ترمنځ د دفاع او روزنې همکاري زیاتولو سره په تړلو مسلو خبرې وکړې. له دې وړاندې پینډۍ پوځي هډکوارټر ته د ورتګ په موقع د افغانستان د پوځ مشر جنرال شیرمحمد کرمی په درناوي کې د سلامۍ دستوره هم وشوه. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن په خپل تازه کلنی رپورت کې ویلي چې د تیر کال د اپریل میاشتې څخه تر دې دمه په دې هیواد کې د بشر حقوقو په خلاف ورزیو کې ډېر زیاتوالی لیدل شوی او د پاکستان له قبایلي سیمو په لکونو خلک بېکور شوي دي. د یاد کمیشن لخوا پرون په خپره شوي رپورت کې راغلي چې تیر کال په څه باندې 1200 ترهګریز بدونو کې 1200 درویش پاکستانی وګړي وژل شوي او شاوخوا 3000 جوبل شوي. په رپورت کې راغلي چې تیر کال د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی په ګډون په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا 15 لکه خلک بېکوره شوي دي. په رپورت کې ویل شوي چې پاکستان کې فرقه ییز تشدد په اقلیتونو بریدونه او د میډیا په ازادۍ بندیز زیات شوی او په کال 2014 کې پاکستان تر ټولو زیات پولیو ځپلې هیواد مخې ته راغلی. د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړو له وفاقي حکومت غوښتي چې د کاشګر گوادر لار د پښتنو سیمو ناړوي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې پرون مازدیګر د یو متفقه قرارداد د لارې له وفاقي حکومت دا هم غوښتنه وشوه چې د چین او پاکستان ترمنځ د سرمایه‌کاري په لاسلیک کېدونکو پروژو کې د ترګري او سغدریزۍ ځپلې خیبر پختونخوا قبایلي سیمو ته خاص پاملرنه وشي. د قرارداد د قومي وطن ګوند سکندر شیرپا وړاندې کړ او اسمبلی ته یې په خپله وینا کې وویل
چائنیز پریزیڈنٹ چنانچہ چابو سر کم اگریمنٹس کی کہ پائے کہ جموں کا صوبہ اور فاتح خاص کر چابو جب ترجیح ور کرے شی داوی چکم پسماندگی دا راجپل تک چکم ٹیررزم دے نور ایکسٹریمزم کا مسئلہ دی تاکہ لری کول لا پارا چلے جتے علاقوں تک ترجیح ور کرے شی.
د مشر د خبريال د معلوماتو لمخه ټاکل شوی چې د اپریل په شلم آباد چین ولسمشر د پاکستان دوره کوي او په دې مقابل لدی هیواد سره په ممکنه توګه د شپږ څلوېښت ارب ډالرو د سرمایه کاری پروژې لاسلیک کوي. چرواکي وایي د حقاني شبکې د وژل شوي مهم قومندان فاروق ځدران مړی یې د ځایي مشرانو له لارې افغان طالبانو ته سپارلی. د جنوبي وزستان په مرکز واڼه کې پرون چارواکو د نومونو څرګندولو په شرط مشر لوته ویل چې د فاروق ځدران مړی یې پرون مازیګر د واڼه په زړینور پوځي چوڼۍ کې د قبایلي مشرانو په وساطه ځایي طالبانو بیا په زمورسک سیمه کې افغان طالبانو ته وسپارلو. د پاکستان د صوبرتي ادارې چارواکو د نومونو ښودلو په شرط مشر لوته ویلي وو چې د فاروق ځدران د وژلو تر څنګ یې د هغه نه ملګري نیولي هم دي. دا چارواکي او ځایي خلک وایي چې دا پیښه د پنجشنبې په ورځ ناوخته هغه مهال وشوه چې واڼه ته نږدې په سره کنده سیمه کې د حقاني شبکې د وسلوالو پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته وشوه. د وسلوالو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خلیج د همکارۍ شورا د غړو هیوادو مشران سپین ماړی او کیم ډیوډ ته د خبرو لپاره وربلل دي. د سپین ماړی مطبوعاتي دفتر پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې ولسمشر اوباما به د مئی د میاشتې په 14مه په واشنگټن کې د کویت، عمان، بحرین، متحده عرب امارات او سعودي عرب له مشرانو سره وګوري. دوی به د مئی د میاشتې په 14مه په کیم ډیوډ کې د ولسمشر اوباما میلمانه وي. خبر پاڼه زیاتوي په دې لیدنه کې به ولسمشر اوباما او د خلیج د همکارۍ شورا د غړو هیوادونو مشران په خپلو کې د امنیتي همکاریو په پراختیا د خبرو ښه موقعه ولري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د عرب له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون د یمن د جګړې په اړه خبرې وکړې. سپینه ماړی وایي ولسمشر اوباما له سلمان سره موافقه وکړه چې په یمن کې د یو دایمي ثبات لپاره سیاسي حل لاره ضروری ده. په یمن کې حوثی یاغیان د ولسمشر عبدالرب منصور هادی له پلویانو سره په جګړه دي. تر دې مخکې پرون ایران له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د دوی په وینا د عرب په مشرۍ بې ګټې هوایي بریدونه باید پر یمن ودرول شي. د ایسوسیټډ پریس له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یوه لیک کې دا موضوع یاده کړې ده. دا او تر دې مهاله ته مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار عالم مومند واوریدل په روانه خبری غړي کې دا ریپورتونه اوریدل شي. د افغانستان د فوج مشر جنرال شیرومت کریمی نن د پاکستان د فوجي روزنیز مرکز د په دستور کې د مشر میلما په توګه ګډون وکړي او وینا وکړه. دا څه اهمیت لري؟
افغانستان به دا لومړی د فوج سرمخکر وي چې هغه دلته راځي او مشر میلما په کاکل کې جوړېږي. دا خو د ښه تعلقاتو یو علامت دی.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی د چین د ولسمشر تر راتګ لمخه په یو قرارداد کې غوښتنه کړې چې د چین اقتصادي راهداري لاره دی د پنجاب پر لور نه اړوي. د اسمبلی یو غړي پر نواز شریف غږ وکړ. د پاکستان چارواکو د ضرب اعظم اپریشن پر مهال نیول سوي څلیرویشت مشکوک کسان خوشی کړی دي. خدای خلک نور څه غواړي
ودین علاوه چې د شرع نړی مشکې مو قیدیون دي چې هغه وایټ شوی دي مشه هغه د پوره د حکومت پاکستان نه دغه درخواست کی چې مشه د هغه قیدیون خلاص کو.
د سیمه افغانستان په اړه یو شمیر نور ریپورتونه لرو. او سم د خبرونی د پایل ریپورت لکه څنګه تاسو په خبرونی کې واوریدل، د افغانستان په جلال آباد شهر په زړه کې یو درنه چاودنه بلکې یو ځانمرګي برید شوی چې ډیرو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. زموږ همکار بازومد عابد هم دغه ځای ته ورغلی وو د چاودنې وروسته او دا وخت را سره د ټلیفون په لاین باندې دی. بازومد عابد، تاسو ته هرکلی وایم که په فایل کې د دې بریټ پاړه باندې تفصیل را سره شریک کړئ. بځما د ابیز مشر غوړ دي تاسو اوس خبره کوي. بځما د ابیز
شکر څنګه څنګه کې تاسو یادونه وکړه چې سهار شوپا اټنی د جلال آباد مخابره چې د سیرما کابل بند کېتا چې لږین خلک قطار کې ولاو او کابل ته نه وتل ځان ته بری ګرامن چې په دې کې د ځکسان وزن شوی دي او
نو بازما دا به چې تاسو سره توسه چې تاسو چې هلته ورغاست نو تاسو کوم منظر په سترګو لیدئ؟
دغه یو ګرمۍ سیمه ده، پر سر یوازې دا چې کابلته خلک د تنخواګو دپاره ورځي او معاشونه اخلي، دلته شاوخوا ډېر دي واړه واړه سراب چې دوی هم ژوب لغوښتي ده او چارو وایي دغه ټول وژل او ټپیان پکې وژلي دي. سره د دې چې په کابل باندې ملي او د د ماشومو د ورکړې وخت سیدلې دي او د دې حضرتي د امنیت کمانډر جنرال فضل شیرزاد پیلي چې دا ټول ممکن کړي دي. هلته شیرزاد دوه کسانه محبوب دي او 500 ژوب ده، خو د امیرو روغتون کې مشال را سره ویلي چې 3 جسدونه ورولي دي او تر زیات ټپیان دي.
ډېر مننه بازو مدابد په دې اړه تفصیل راکړي. بازو مدابد دوی چې وایي په جلال آباد کې چارواکي د روغتون ډاکټران وایي چې 3 کسان مړه دي او تر 100 زیات زخمیان دي، خو هلته چې کوم ځای کمانډان دی هغه وایي چې 22 کسان مړه او 50 زخمیان دي. خو بهرحال چې څومره تفصیل په دې خبر کې راځي له خپل اوریدونکو سره به شریکو.
دا مشال ریډیو ده.
که یو خاطه د په جلال آباد کې ځانمرګي برید شوی، 3 کسانې وژلې، بل خاطه بیا د افغانستان لوی درستیز جنرال شرامت کریمی د پاکستان په سفر دی او نن د پاکستان د یو ډیر مهم روزنیز مرکز کاکول د کې د یو مشر میلما په توګه په دوسره کې ګډون وکړي او هلته وینا وکړه. دا چې د هلته څه وویل زموږ همکار ریاض مسخیل تفصیل راکوي.
د افغانستان ملي اردو مشر جنرال شیر محمد کریمی نن د اپټاباد پوځي روزنځې یا ملټری اکیډمۍ کاکول دوره وکړه او هلته د تربیت پوره کوونکي پوځي ځوانانو پریډ ننداره وکړه. په دې موقع خپل خطاب کې جنرال شیر محمد کریمی کیډټانو ته په تربیت پوره کولو مبارکي او دستوره کې د مشر میلمه په حیث رابللو باندې خپل پاکستانی همپایا جنرال راحیل شریف مننه وکړه. د دې ویناوه یو ښه پوځي هغه وي چې په هر قسمه تعلیم او پېښورانه تربیت سنگار وي. نوموړي زیاته چې پاکستان افغانستان د مشترکه دښمن سره مخ دی.
The nature of war and peace today is fundamentally different.
د نننی دور امن او جنگ په بنیادی توګه بدل شوی. کده دی موازنه د 13 کال سره وکړی شي. نن ټول نړۍ او په خاص توګه پاکستان افغانستان هر ورځ د مختلفو خطرو سره مخ کیږي. او د دې خلکو هیڅ مذهب یا منطقه نشته. نو ځکه ورته غیر ریاستي وګړي وایي. او دا غیر ریاستي وګړي زموږ مشترک دښمنان دي. او د دې مشترک دښمن سره جنگیدو او دوی ته ماتي ورکول د پاره د اخلاص او مشترک کوششونو او د حکومت او لس د مرستو ضرورت دی. او سر کتا سو غواړي چې زموږ هیواد کې امن وي، نو په کار دي چې د امن او کلاري د پاره د پولي پوري هم کوششونه وشي. ځکه چې په گاوند کې امن نه وي نو خپل کور کې امن نشي راتلی.
جنرال شیر محمد کریمی په داسې وخت پی ایم ای کاکول ته ورغلی وو چې 2 وړاندې د افغانستان شپږ پوځیان هم دغه اکیډمۍ ته د روزنې د پاره راغلي دي. د افغان فوج مشر دورې ته کارپوهان څنګه ګوري؟ کله چې مشال ریډیو غاړه د سیمایزو چارو د کارپو او خبريال طاهر خان نه تاسو کو نو دوی د دوانو ملکونو ترمنځ بد اعتمادي په کمی دودا
دا زما په نظر باندې یو دی بدون له تعلقاتو کې او بیا په ځانګړي توګه د فوجانو ترمنځ په تعلقاتو کې په امنیتي ادارو د مشرانو ترمنځ په تعلقاتو کې یو دی لوی مثبت بدلون دی. دا څه وڅکاري چې د دوانو هیوادونو ترمنځ په هر دګر کې په هر میدان کې په هر شوبه کې هغه تعلقات زیاتېږي، خو د ټولو نه مهم تعلقات
افغانستان فوج مشر جنرال شیر محمد کریمی پرون د جمعې په ورځ ماسپخین د پاکستان په دورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی وو. د رسیدو سمدستی وروسته نوموړی د پاکستانی پوز سر دفتر پینډې ته ورغی او هلته د پاکستان پوز د مشر جنرال راحیل شریف سره د ملاقات دوران په سیمایي صورتحال او پولو په انتظام خبرې وکړې. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
لکه څنګه چې تاسو واورېدل چې د افغانستان د فوج لوی درسیز جنرال شیر محمد کریمی نن د پاکستان فوج په مهم روزنیز مرکز کاکل کې جوړې شوې دستوره کې د مشر میلمه په توګه ګډون وکړي او هلته یې وینا وکړه. د دې هېواد د فوج پخوانی لوړ پوړي چارواکي بریګیډیر ریټایر سعد محمد خان د مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل دا به لومړی ځل دی چې د افغانستان د فوج مشر د کاکل روزنیز مرکز په دغسې یوه دستوره کې د مشر میلمه په توګه ګډون کوي. هغه زیاته کړه
افغانستان به دا لومړی د فوج سر لښکر وي چې هغه دلته راځي او مشر میلما په کاکل کې جوړېږي. دا خو د تعلقاتو د ښه تعلقاتو یو علامت دی.
خو هسې بریګیډیر صاحب ستاسو وګورئ، دا آیا د دې تعلقاتو د نزدېکت وجه نړیوال فشار دی که نه؟ پاکستان او افغانستان په منطقي توګه د نتیجې ته رسیدلی دي، خصوصا پاکستان چې لاسي پر افغانستان پر معلومات معاملاتو باندې بر دی چې نور تعلقات شکول دي.
زما په خیال باندې بیرونی فشار هم دی، ځکه چې پاکستان په دې کې بالکل یوازې شوی. یورپ او امریکا چې کوم دي مغربي ملکونه وته وایي هغه هم په پاکستان باندې کې فشار وو. داسې چین زما په خیال باندې هم د دې نه ډېر اوس پاکستان سره په خبره باندې فشار اچي. زاسه پر احراز خونا چی خو ما په خیال باندې خبره توه کې مخامخ فشار اچي، ځکه چې د چین خپل چې کوم مغربي صوبه زنجیانګ دی هغه متاثر کېږي چې د بغنا د چې کوم دا انتها پسندي ده. او بل افغانستان کې د چین چې کوم ډېر دغه سرمایه‌کاری ده، نو ما په خیال باندې د دې دغه هم یو وجه کېږي شي. پن چې کوم د مثبت هغه اشاره ورکړي چې کوم باندې افغان حکومت راغی، نو زما په خیال باندې او دلته پاکستان کې هم یو داسې قیادت سیاسي او فوجي راغی چې هغوی زاړه چې کوم دغه وو پالیسۍ وې هغې نه لږ د کناره کشي اختیاري. زه دا نه وایم چې مکمل دي، فی الحال دا شکوک و شبهات به وي خامخا د پاکستان او افغانستان به هم وي، خو دغه خلیج چې کوم دی نو زما په خیال باندې ډېر کم شوی دی.
خو بریګیډیر صاحب یو بله پوښتنه دا راپورته کېږي، په افغانستان کې ځینې خلک دا شک لري چې پاکستان چې دا اوس کوم علامتي اقدامات کوي لکه د کریمی صاحب پاسینګ آؤټ پریډ ته تلل یا نور، دا یوازې نړیوال مطمئنه کول دي، خو د پردې شاته هم هغه پالیسي پر مخ وړي چې کومه وه.
ګوره دغې تشویش چې کوم دی هغه زه هغې سره زما دغه همدردي شته دی، هغه ځکه چې دغې تشویش چې کوم دی نو هغه بېځایه نه دی. پاکستان وروسته ډېر څلوېښت کاله کې داسې پالیسي اختیار کړې چې هغه کې افغانستان کې دغې ته ډېر نقصان رسېدلی دی، نو دغې تشویش بجا دی او جایز دی. اگر افغانستان ته هم داسې دغه شته دی، یو کیفیت شته دی، ذهني کیفیت شته دی چې هغه پاکستان ته په ښه نظر باندې نه ګوري. که پاکستان ښه اقدامات وکړي هم هغوی د پاکستان سره یو دغه لري بغض او کینه لري. داسې ګروپونه شته په افغانستان کې، او اشرف غني صاحب چې کوم دی نو یو ډېر لوی رسک اخیستی دی چې هغه پاکستان وخته دا قدمونه پورته کړي دي درنه مزاحمت ډېر وو. نو اوس دا پاکستان باندې لازم دي چې هغه په افغانستان کې د امن کوششونه چې کوم دی تقویت ورکړي، د هغې پشتمایي وکړي.
دا بریګیډیر ریټایرډ سعد محمد خان په داسې حال کې چې د چین ولسمشر جین چینګ پینګ د دوشنبه پر ورځ د پاکستان سفر ترسره کوي، د خیبر پښتونخوا سملې په یو قرارداد کې غوښتنه کړې چې له چین سره دی په لاس لیک کېدونکو منصوبو کې خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو ته لومړیتوب ورکړل سي. پرون مازدیګر منظور شوې پریکړې کې دا ویل شوي چې د چین اقتصادي راهداري لارې دی پنجاب ته نه اړول کېږي، بلکې د پخواني پلان مطابق دی د خیبر پښتونخوا بلوچستان له لارې ګوادر ته ورسول سي. غلام غوث نور حال راکوي.
تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا اسمبلی د یو متفقه قرارداد د لری له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې د چین سره په اقتصادي لوزنامو کې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو ته لومړیتوب ورکړي شي، او خیبر پښتونخوا کې د ترګری او تونروی لوجی راولړې شوی اقتصادي ستونزې دي په پام کې وساتل شي. دغه قرارداد د قومي وطنګون پارلماني مشر سکندر خان شیرپاو په اسمبلی کې وړاندې کړ او وی ویل
چاینیز پریزیڈنٹ چراجی چابو سرکم اگریمنٹس کی چپائے کی زمو کا صوبہ اور فاتح خاص کر چاوی ترجیح ورکړی شي دا وی کوم پسماندگی دا راتل کې کوم ټیررزم دی نور ایکستریمیزم کوم مسلې دي دا وی لري کول لپاره چې دې علاقو ته ترجیح ورکړی شي.
او د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک په دې لړ کې د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې وزیر اعظم میا نواز شریف دی د پنجاب د قوم پرستۍ نه ځان راوباسي او د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او بلوچستان ستونزو ته دی پاملرنه وکړي.
موږ دا خبره کوو چې چایلا د خپل سیکیان څخه دی ماجی تک ترکای د پاره یو ډور ویو په څه خرچ کړي زمونږ مرکزی حکومت دې د پاره تیار کاروي زمونږ ضرورت ته وګوري زمونږ مصیبت ته وګوري او دا روټ چې دی دا کایزر چې دا دوازه روټ چې کوم دی چې کوم ځان نه چا دا چې پاره یې باندې روان شي زمونږ په شان د خلکو د برجستان په شان د خلکو دا د ښا د محمد دا احساس دې موږ په دې نه پوهیږو چې مرکزی حکومت دې پر دغه سترګې پټې کړي موږ په دې دغه نه ګیرن کوو پنجاب دې کام پرست دې په کار دار چې په دې موقع باندې په داسې موقع باندې اگر پنجابی کام پرست نه راوځي او وطن پر ځان ثابت کړي.
او په پښتونخوا کې د حکمران ګوند تحریک انصاف صوبایي وزیر شاپرمان په دې لړ کې وویل چې مرکزی حکومت تل د پښتونخوا صوبې سره د تعصب رویه خپل کړی ده.
جس کے اوپر پورا ہاؤس متفق ہے کہ ہمارے ساتھ
په یو مسله ټوله اسمبلی یو خوله ده چې زمون سره د تعصب رویه خپل کړې شوې ده که د وزیر اعظم خوخوي او کنه خو که پاغه باندې د ځمواري واچولې شي چې هغه به د ټول پاکستان وزیر اعظم وي نو هغه به د ټولو یو شان خیال ساتي او د ټولو حق به پوره کوي. د اپریل په شلمه نیټه د چین صدر پاکستان ته راځي او تمه ده چې پاکستان او چین به د شپږ څلوېښت ارب ډالرو اقتصادي پروژې لاسلیک کوي. او هم د چین د صدر پاکستان ته د دورې په لړ کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی د جمعې په مازیګر د یو متفقه قرارداد د لارې له مرکزه غوښتنه کړې ده چې د چین سره په اقتصادي لوزنامو کې دي ترګرۍ او تندروي ځپلې خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو ته ترجیح ورکړی شي او له کاشغره گوادر ته تلونکې لارې دي هم د پښتونخوا د جنوبی ضلعو او بلوچستان د شاته پاتې سیمو نه تیره شوې مغربي لارې دي په خپل ځای قائم وساتلی شي او د دې روخ دي پنجاب موټروي ته د اړولو نه ډډه وکړي شي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
بلخوا پښتونخوا ولسی تحریک د چینی ولسمشر تر راتګ یو ورځ لمخه یعنی سبا له د اقتصادي لوی لارې د بدلولو په اړه په اسلام آباد کې د احتجاج اعلان کړی دی. د دې تحریک له مشر سید عالم مسعود سره مو مرکه کړې ده. نوموړی په سر کې وایي چې د احتجاج مقصد د چین ولسمشر ته خپل خفګان رسول دي. هغه زیاته کړه
لمنګ دا غواړو چې د دوشنبې نن مخکې په اسلام آباد په رسمه حال کې دا به موږ ته ورسېدلی وي. بیا د اسلام آباد د پرېس کانفرنس ورته ورسي بیا خبرونه ورسي او زمونږ ټول چې کوم پارلماني پارټیانې دي موږ هغوی ته ویلیم دي ورته لیکلیم دي او کلاوې ورته وایو چې دې ځلې که په پارلمنټ کې تاسو غلي پاتې شولې او تاسو چین صدر ته مخامخ ونه ویل چې د ستا د لارې بدلون نه منم نو بیا به د ولس ذمواري موږ نه اخلو. داسې مشران منلې
ډاکټر سید عالم مسعود سے ہم دا پښتنه ما کوله چې عوامي نېشنل پارټي او پښتونخوا ملي پارټي غټي پارټي دي او دغه په اولسي کچه د احتجاج لالارې ځخه د سیو ډیر فعال رول نه لوبوي نو خو په پارلمان کې قرارداد د دې منزور کړی دی په پښتونخوا اسمبلی کې نو ولی دوی دغه سی ښکارا راوځینه کنه دوی به موثر وي په بللار
زمون سره کم از کم ان پیو کومي او تن پارټي په دې ډول سره مرسته کړې ده. همیشه د اسمبلی دا پرونه کړل دا ډېر سري شي ډېر په ټیک ټایم باندې څنګه په فوټو دا پېښ کړې ده او ټول اسمبلی مو څه کړې ده.
نو خاصي کواکیت بینه سو ډاکټر صاحب د تاسو کوم احتجاج دي کړه پاکستان حکومت یا ریاست نه غواړي چې ما غوښتي وسې لکه څنګه تاسو غواړي هغه لارو په غلار کې حقیقت دا دی دا تاسو دغه احتجاج ادا قرار دادونه به یو څه رنگ راوړي څه معنا به ولري کنه دا به بس یو احتجاج پاتې شي.
موږ په حساب سره دا به یو څه د احتجاج وایي یو خدا سي وایي چې کثر څه لار بدل نه وي نو کړه لګي احتجاج کار کړو خو اوس خو دې لار بدل کړو دا نسل هي سرټي اختیارات ور کړی دي او هر وطن ان پی کې دغه محمود خان کې داسې نه ده دا ټول وطن به راپاس شي خیر د تقدیر بدلولو د قسمت بدلولو موقع ده
د پاکستان حکومت هر وار دا ویلی دی چې لاره بدله سوې نه ده نو چې حکومت دا وایي لاره بدله سوې نه ده تاسو په کوم بنیاد باندې دا احتجاجونه او دا لارې مقبله کړې ده
دا وځي د پنجاب حکومت چې تاسو ته پته ده چې د څو ته د جمع او ویلو د پښتون سره نه ښه بل نه کړی دي هر بدله شوې نه ده لکه چې بل څه ده چې دوی اوس څلور لارې حساب کړلې پسلور لاره کې دی وی چې موږ بدل کړو یو نه دا خوکار به په یو کو یعنی په دې انداز کې دی دا خبره کوي خبر دا نه دا چې چرته یعنی اوس چې د استهار ورکړي د نکشر اغلی دا د ترن کمیشن چې پاکستان په اتم اپریل باندې نکشر اغلی دا هغه نکشر موټر دی لاره دا دا نه د دې مخ کې استهار نه سم هیوی اتارټي ورکړي او د موټر دی لاره او د هغه خرنی تاریخ شلم اپریل دی
دا د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود چې سباله په اسلام آباد کې د اقتصادي راهداري لارې بدلولو په اړه احتجاجي مظاهره د احتجاجي مظاهره خبره او نور خپل دریځ ورکولی هلته بیا ایشیایي ترکیاتي بینک او پاکستان حکومت یو لوزنامه لاسلیک کړې ده چې له مخې به په فاټکه کې د اوبخور پر منصوبو کار پیل سي د دې هیواد سرکاري اژانس اسوسییټډ پریس او پاکستان وای دغه تړون پرون لاسلیک شو لمه خبره په قبایلی سیمو کې د اوبو نه ډیمونه جوړ سي تفصیل اسلام آباد سراج زهیر راکوي
د پاکستان سرکاري خبری ایجنسی اسوسییټډ پریس او پاکستان یا ای پی پی وای چې ایشیا ترکیاتی بینک با په قبایلی سیمو کې د ډیمونو د منصوبو لپاره پاکستان ته 10 کروڑ دیرش لک ډالر ورکوي د خبری ایجنسی په خبره چې دی لړکی د جمعې په ماخام اسلام آباد کې د پاکستان د اقتصادي چارو د ډیویژن سیکرټری محمد سلیم سیټی او د ایشیا ترکیاتی بینک کنټری ډایریکټر یو لوزنامه لاسلیک کړه بیان زیاته وی چې د دې منصوبو تر لاندې با پټولو قبایلی سیمو کې واړه ډیمونه جوړولې شي او د دینه با د فاټا کرکلی ته ډیره ګټه ترلاسه شي او د دې سره سره با د دینه سوارلس لکه خلک فائدہ او چ تکړی د قبایلی سیمو مشران او تزیکاران د فاټا لپاره د دا قسم منصوبو پاړه سوي کلچ مشال ریډیو د خبر ایجنسی دی او مشر اسد پریدی نو پختل نو هغه وی چې فاټا سیکریټریټ کې ډیره درغلې کیږي بای چې حکومت دا پیسې په فاټا کې د ذمہوار خلکو په لاس خرج کړي نو هله به ممکن شي چې د دې فاټا تا ګټه اورسی نو وړي زیاته کړه
فاټا سیکریټریټ چې دی هغه د کرپشن په حواله سره ډیر بدنامه اداره ده نو کدا پر اختیار سره دې ته وکړي شي او دې مانیټرینګ سیستم جوړ کړي شي او دا منصوبې چې څنګه د څومره پیسې منځورې شوې دي او هغه پر اختیار سره ولګيږي نو یقینا چې دې نه خلکو ته ډیره فائدہ ورسیږي نو کا منصوبه په دې انداز کې وکړي شي چې نه یوازې دې او وو دې نه حل شي بلکې دې سره لګ ډیره بجلی پیدا کړي شي دا بنورم مزیدار خبري
همدارنګ د باجوړي جنسي نه یو مشر ملک ګلزاده مشال ریډیو ته وی ک چری واقعي دا پیسې په قبایلی سیمو کې په ډیمونو باندې خرج کړل شي نو فاټا به هم د ترکې په لار روان شي د زیاته کړه
باجوړ کې دا زه یې ستد چې په خسته خسته ډیمونو جوړي یو په کې په کې ریږي خو چې مهنت ته وشي کنه نو پیدا خو به خامہ خا پیدا څه درس چې ژوند جوړ شي بس تور شي د پټو ته وخی دي نو دا خو دا خبره به ګورم د ویډیو کې او مالي جامه راو چې مسله دا ده چې کله کوي ګورم من راشي یو منځوري ورکړي بل راشي کاتي چې ګور نو راشي منځوري ورکی بل راشي کاتي چې موږ د تر ګور نو بل ښکاو نو منځور کړی خو هغه په کدا څه شونه چې دا نه ګور نو سره راکړي چې هم کارته من دی خو دا ته راکړه چې سره یې کړه نو کدا دا چې وږي چې په کار سره وږه په یو روپې ما خې څه کار چې سره په نړۍ کې کوار حکومت راځي په کار دا چې هغه په مرصوب سره طرف وي خو دا ته نظر نه خلک کار اخلي
کلی چې مشال ریډیو د فټا سره تعلق لرونکي د قبایلی چارو ته ځیاکار محب وزیر نه د دې منصوبو په اړه پوښتل نو هغه وی
اعلان تر هدا خو ډېر ښه غیر د قبایلی سیمو د ولست لپاره ګرځګانو لپاره په کاروم دغه سي دي غوښتنوم دغه خلک دغه سي کوي او ټول مسالې چې کوم په فاټا کې نن سبا روان دي که دغه سيزونو ته مخکې نه توجه شوی نو دغه رنگ صورت حال سره به سیما نه و مخشه خو متاسفانه دغه اعلانونه موږ بار بار اورېدلې دي تر اوسه موږ د ګوم الزام دین دي کورم څنګه دې په حواله سره دا د ډېر شو ډېر شو کالو پرتی منسوبې دي چې لا عملي شوی نه دي
د دې مشرانو په وینا چې د فاټا لپاره وړاندې هم د اوبخور د منسوبو لپاره فاټا سیکریټریټ د پیسو ورکولو اعلان کړی وو خو تر اوسه یې په یو منصوبه هم کار نه دی پیل کړی بای چې د فاټا سیاستوال په حکومت زور راوړي چې د فاټا په نوم راغلي پیسې هم په قبایلی سیمو خرج کړل شي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
تاسو مشال ریډیو اوري په دوه منی مای کې هم دوه د افغانستان او سیمه په اړه رپورټونه لرو. خو اوس د ولسمه بجې کې دونکې د اسرار عالم مومن ته باور ورکو چې د دې وخت د خبرونو لنډې سوړاندې کړي.
د جلال آباد ښار په مخابراتو چوک کې د کابل بانک مخې ته ځانمرګي بریدو لسګونه کسانو ته مرګ جوړ لړولې. ځايي حکومتي چارواکو مشرانو ته ویلي چې نن سهار په ترسره شوې د ځانمرګي برید کې 3 کسان وژل شوي او 5 جوړل دي. بلخوا د جلال آباد د یو هسپتال چارواکي وایي چې شاوخوا 100 جوړل کسان ورول شوي دي. د افغان پوځ مشر جنرال شیر محمد کریمی ویلی دی لسمی د ترګری د ختمولو لپاره په کار چې افغانستان او پاکستان له یو بل سره د نګدین همکاري وکړي. د افغانستان د پوځ مشر جنرال شیر محمد کریمی چې نن یې د پاکستان په کاکول پوځي اکیډمۍ کې د پاسینګ اوټ پریډ دستوري ته وینا کوله، نو موړي ویل چې ترګر د پاکستان او افغانستان ګډ دښمنان دي او باید چې پر ضد یې دواړه هیوادونه له یو بل سره همکاري او ملاتړ وکړي. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن په خپل تازه کلنی رپورت کې ویلي دي چې تیر کال د اپریل میاشتې څخه تر دې دمه په دې هیواد کې له بشر حقوقو سرغړونو کې ډیر زیاتوالی لیدل شوی او د پاکستان له قبایلي سیمو په لکونو خلک بے کوره کړل شوي دي. د یاد کمیشن لخوا پرون په خپور شوی رپورت کې راغلي چې تیر کال په څه باندې 1200 ترګریز بریدونو کې 1320 پاکستانی وګړي وژل شوي. د خبر پختونخوا د اسمبلی غړو له افاقي حکومت غوښتې چې د کاجګر گوادر لار دی له پښتنو سیمو ناړوي. د خبر پختونخوا په اسمبلی کې پرون مازیګر د متفقه قرارداد د لارې افاقي حکومت دا هم غوښتنه وشوه چې د چین او پاکستان ترمنځ د سرمایه‌کاري په لاسلیک کېدونکو پروژو کې د ترګرۍ او سغدرۍ ځپلې خبر پختونخوا قبایلي سیمو ته خاصه پاملرنه ورکړل شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خلیج د همکارۍ شورا د غړو هیوادو مشران سپین ماړو کیم ډیوډ ته د خبرو لپاره وربللې دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موافقه ته تر رسیدو پورې به په تهران بندیزونه دوام وکړي.
د خبرونو لنډیز هم اسرار عالم مومند زخه اوریدل. او اوس هم سراج شهیر په پاکستان کې د نن ورځې ورسپانو ته کتنه کوي.
نن د پیښور نخ پریدونکو ته پښتو وحدت پرس پڼه خپل اداري د افغانستان په حق غوښتنه لیکلي چې پکې پاکستان ته د مذاکراتو لړکی د مرستو ویلې دي. اداري وایي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني په خپل هیواد کې او سیمه کې د امنیت لپاره د طالبانو مذاکراتو ته تیارولو لپاره د پاکستان نمرستي غوښتي دي او ورته ویلې دي چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ مذاکراتو لپاره د خپل اثر رسوخ استعمال کړي. اداري وړاندې لیکي چې پر امن افغانستان په خپل د پاکستان په ګټه کې دي او د پاکستان امن د افغانستان د امن سره تړلې دي. نو تیر حکومت کې هم پاکستان د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د روغې جوړې لپاره هلې ځلې کړې دي. دریا اخري کوي پاکستان او افغانستان د منطقې دوه اهم ملکونه دي. اهم دوی په دې کې د امن لپاره کار کولې شي، نو باید چې افغانستان هم د پاکستان سره د ترخګري پر ضد اقدامات وکړي. او د دې ترڅنګ ایکسپرس ورس پڼ خپل دریا کې ملک کې د وسلوالو پر ضد پروانو عملیاتو لیک کړي او وایي چې یو طرف ته د ملک په لر او بر کې وسلوالو پر ضد کاروایانی روانی دي، نو بل طرف ته وسلوال هم د ترهګری کاروایانی کوي. او دغه سلسله کې د کراچی پریډی تانه اسی چوپه دزو وجلې شو. ورسره ورسره یو بل امریکایي نژاد ډاکټر یو بل پیښه کې جوبل شوی دا. ادارې وړاندې وایي چې وزیر اعظم په ډاکټرې د حمله نوټس اغسته دي او وسلوالو په تیښته کې د دایش پمپلټي هم غورځولي. بل طرف ته پولیسو کراچی کې د مختلفو کاروایانو دوران وطن نیولې او د طالبانو کمانډر په ګډون دوه تنې وجلې دي. دارنګي کوهات کې یو تن د چاودیدونکو مواد سره نیولې دي. دریا اخري کې وایي چې د دې ترڅنګ په اورګزي ایجنسي جنوبي وزیرستان او تیرا کې په مختلفو کاروایانو کې سوارلس وسلوال وجلې شوې دي او دا چې ملک د ترهګرۍ نه پاکولو لپاره دا قسمه عملیات ډېر ضروری دي او ورسره ورسره قانون نافذ کوونکو ادارو له د استخباراتو نظام نور هم مضبوطول پکار دي چې وسلوال څه قسمه ناوړه پیښو ته پرې نګدي.
داسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالاتو نړۍ مطبوعات ملیحه مرزاده وړاندې کوي. هغه فارن پالیسی مجله د پاکستان او هند ترمنځ پر تعلقاتو یو مقاله خپره کړې. لیکي چې روان کال د سی امیدونه راپیدا سو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې شي خو داسې ونه سو. بلخوا ټایمز مجله لیکي برتانیا افغان پولیسو ته د مرستې په یو پروژه باندې امدادي فنډونه بند کړي دي. ملیحه مرزاده ته بخښ.
فورن پالیسی مجلل کې چې د روان کال په سر کې د پاکستان او هند ترمنځ د تعلقاتو د ښه کېدلو څخه امید ښکاره شو. د هند وزیر اعظم نریندر مودی په فروری میاشت کې خپل پاکستانی سیال نواز شریف ته ټلیفون وکړ چې په کرکټ نړیوال کپ کې له پاکستان سره خپل نیک خواهشات شریک کړي او د هیواد د خارجه چارو نوی سیکرټري سبرمنیم جی شنکر اسلام آباد ته د خبرو اترو لپاره د لیږلو وړاندیز وکړي. خو بیا دوه میاشت وروسته د لاهور هایکورټ د اپریل پر 10 نیټه په ممبئی حملو کې د لاس لرونکي مهم مشکوک تن زکی رحمان لکوی د خوشی کولو امر وکړ. مجلل کې د عدالت له دې فیصلې سره هندي مشران غوسه شو او امریکا هم پر دې ګام نیوکه وکړي. په دواړو کې له یو هیواد سره هم د پاکستان د تعلقاتو خرابېدلو په صورت کې د دې منفي اثرات سیمهیز او نړیوال امنیت باندې پرېوتې شي او کچېرې پاک هند تعلقات خراب شي نو د دواړو هیوادونو استحکام ته هم نقصان رسول شي. د مجلې په خبره په هند او نړۍ کې پر ایشیایي تګلارې نظر لرونکي ډېر کسان د هند او چین ترمنځ د خرابېدونکو تعلقاتو اهمیت هم په ګوته کوي. د هغو په نظر د هند او پاکستان ترمنځ شخړه د شلمې پیړۍ یوه تاریخي خبره ده چې لامل یې پاکستان تل د خپل ګاونډي هیواد پر ارادو شکونه او اندېښنې لري. بلخوا هند هم د اقتصادي ترقۍ لپاره مهم هیواد افغانستان موندلی دی. بلخوا ټایمز مجلل کې برتانیې تر هغې وروسته په افغانستان کې د بلیونونو پاونډونو برابر یوې امدادي پروژې باندې پیسې بندې کړې چې پکې د بدنظمۍ او درغلو تورونه مخې ته راغلل. مجله وایي حکومت په تیرو څلورو کالو کې د 1,55,000 افغان پولیسو سره په مرسته کې 22 میلیون پاونډ لګولي دي. حکومت روانه میاشت خپله امدادي برخه او 1 پاونډ ته د لوړولو پلان لرلو چې اوس ادرول شوی دی. مجلل کې داسې رپورټونه مخې ته راغلل چې د فنډونو پیسې افغان پولیسو ته د رسیدلو پر ځای افغان چارواکي او یا لوړپوړي پولیس افسران اخلي. په کابل کې د برتانیې چارواکي پر یاده پروژه خبر وو چې دای سرګند کړه چې په لرې پرتو سیمو کې پولیسو ته زیاتره پیسې نه رسیږي. په افغانستان کې د معلومات لرونکو سرچینو په خبره ځینې مثالونه داسې هم دي چې د پولیسو په نوم ناسم اکاونټونه جوړ شوی دي او یا د تنخواه سره برخه اکاونټ ته پر رسیدلو کې ورکه شي. د بارنو چارو وزارت وایي امید لري چې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې UNDP لخوا تر ضروري باور وروسته روان کال د 70 میلیون پاونډو خپل امدادي برخه ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
عراقي چارواکي وایي چې د دې هېواد د پخواني فوجي ولسمشر صدام حسین مرستیال عزت ابراهیم الدوري د شنبې په ورځ د هېواد په مرکزي سیمو کې په عملیاتو کې وژل شوی دی. الدوري د عراق د صدام حسین د رژیم دوام لوی سړی وو چې په 2003 کال کې پر دې هېواد د امریکایي ځواکونو د عملیاتو له پیل سره سم لادرک شو. نور جزئیات د فرشته جلال زئی پر رپورټ کې.
د عراق په مرکزی سیمو کې شمیر ملکی او پوځي سرچینې باور څرګندوي چې عزت ابراهیم الدوري غالبا د دې هیواد صلاح الدین ولایت تلال حمرین غرونو کې وژل شوی دی. د تلال حمرین په نوم د غرونو دا سلسله د صدام حسین د پلرنی کلی تکریت په ختیځ کې پرته ده. ابراهیم الدوري چې یو مهال په خپل سیمه کې د یخ ټوټې خرڅولې ډیر خلک د یخ سړی په نوم پیژني. په عراق کې د صدام د رژیم تر سقوط وروسته امریکایي ځواکونو په هغو قطو کې چې د پخواني رژیم د لوړ رتبه مامورینو د پیژندګلوۍ لپاره چاپ شوی وي عزت ابراهیم الدوري ته د پښې پاچا لقب ورکړی وو. د عراق یو لوړ رتبه جنرال حیدر البصری د جمعې په ورځ د دې هیواد دولتي ټلویزیون ته وویل چې الدوري او د هغه 9 تنه ساتونکي د عراقي ځواکونو او شیعه ملیشو په ګډو عملیاتو کې وژل شوی دي. د عراق د صلاح الدین ولایت والی ویلي چې امنیتي ځواکونو پر هغه کاروان حمله کړې و چې الدوري او د هغه ساتونکو پکې وو او درې تنه چې انتحاري حمله ته تیاری نیولې و هم وژل شوې دي. د صلاح الدین والی زیاته کړې چې الدوري د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې د جوړېدو د پلان اصلي طرح وو. د عراقي چارواکي ویلي چې د سیمې امنیتي ځواکونو ته خبر ورسېدلی و چې په دې کاروان کې وسلوال کسان شته، خو دوی نه پوهېدل چې ابراهیم الدوري به هم پکې وي. دا اول وار نه دی چې د عراق دولتي ځواکونو د صدام حسین د رژیم د دغه لوړ رتبه مامور د وژلو ادعا کوي، خو ویل کېږي چې دا ور بدل دوري په نوم موندل شوی جسد د هویت د لا څرګندېدو لپاره د ډي ان ا معاینې ته واستول شي. په تکلیف کې یو شمېر عیني شاهدان وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالو کسانو تیر کال د شار تر نیول وروسته د صدام حسین او الدوري عکسونه پورته کړي وو. الدوري په سیمه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي سنی ډلې د فعالیت تر پیل مخکې د بغداد د شیعه رژیم پر ضد تخریبي فعالیتونه هم رهبري کول. خو د صدام حسین د باس ګوند پخوانی ویاند حضیر حسین المرشدی یو عراقي تلویزیون ته ویلي چې د رپورټونه ناسم دي چې الدوري وژل شوی. الدوري د باس ګوند له عمده غړو څخه وو.
فرشته جلال زیوا اټلی په 2014 کال تر پای خپل ځواکونه په افغانستان کې پریشتي مخکې ټاکل شوی وای چې د 2014 کال تر پای به په ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي او یوازې زر کسبه د امریکا د سفارت او کنسولګریو د امنیت لپاره په دې باد کې پاتې سي او اوس د بهرني ځواکونو د وټولو د پریکړه بدله شوې ده. نور جزئیات له ملالې بشیر اورو.
ایتالیا په افغانستان کې خپل ځواکونه د 2014 کال تر پای پریږدي. لومړی ټاکل شوی و چې نیمای بهرني ځواکونه له افغانستانه د 2015 کال تر پای ووځي، خو وروسته له هغه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امریکا ته سفر وکړ او د امریکا له ولسمشر باراک اوباما څخه وغوښتل چې خپل ځواکونه په افغانستان کې د 2014 کال تر پای پریږدي، دا پریکړه بدله شوه. ایتالیا د افغانستان په هرات ولایت کې 200 سرتیری لري. دغه هیواد مخکې ویلي و چې خپل ځواکونه په افغانستان کې د 2015 کال د دسمبر 13 پاته کوي او وروسته به ګورو چې څه وکړي. له هغه وروسته د راپورونو لمخې ایتالیا هم له دې پریکړې سره هوکړه وکړه. د راپورونو لمخې د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رنزي د دې هیواد د استخباراتو په پوهنتون کې د خبرو پر مهال ویلي، ډېر احتمال شته چې موږ به په افغانستان کې د خپلې ژمنې په اړه بیا غور کوو، حتی تر هغه ضرب الاجل وروسته چې موږ ځان ته ټاکلی وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د 2014 کال وروسته به تر خپل اوسنی پلان نه تیریږي او په افغانستان کې پاتې پوځي اډې به د 2014 کال تر پای وتړي او په دې هیواد کې پاتې امریکایي سرتیری به د همدې کال تر پای وباسي. سپینې ماڼۍ پریکړه کړې ده چې شاوخوا 15,000 اضافي بهرني ځواکونه به په افغانستان کې پاتې کړي، ځکه چې د امریکا پوځي قومندانانو هم دا غوښتنه کړې وه. که څه هم اوباما ویلي وو چې افغان امنیتي ځواکونه اوس کولای شي د طالبانو پر وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي، د راپورونو لمخې امریکایي قومندانانو په افغانستان کې د جګړې روان فصل ډیر له خطر ډک بللې دي.
د مرالی بشیر رپورت مو اوریدي. ټاکل شوی چې نن د افغانستان ولسی جرګه د حکومت د 15 کاندیدانو په اړه رائے گیری وکړي. ولسمشر اشرف غنی د 14 کاندیدانو نمونه ولسی جرګې ته ورستولې، خو نن به د 15 کاندیدانو په اړه رائے واخیستل شي. رپورټونه وایي چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته د کاندید باری جهاني نوم د نننیو کسانو له لیست ایستل شوی دی. یو ځل بیا د فرشته جلسې رپورت اوښتو.
مبارزه جدی با فساد،
اصلاحات ساختاری و اداری و
استخدام کادرهای زن در پست‌های
تجدید نظر بالای تمام مقررات
طرز د افغانستان د ولسی جرګې په غونډه کې بلند کاندیدانو د خبري نوي او وکیلان به 1500 کاندیدانو ته د باور یا عدم باور رای ورکړي. د ولسمشر دوهم مرستیال لشتلج دوی ونی وړاندې د 14 کاندیدانو نمونه رسمن ولسی جرګې ته ورپېژندل، خو نن د یوازې 1500 تنو په نوم د رایو صندوقونه یې شودل کیږي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی ازادي رادیو ته وویل،
1500 صاحبان ته صندوقونه د رایو اعتماد کې شودل کیږي. یو وزیر صاحب پاتې ده د اطلاعاتو فرهنګ، زه پر امید یم چې انشاءالله تعالی دغه اسناد به تاسو او هغه به خپل برنامه شایع کړي او که اسناد یې تکمیل نشول نو 15 وزیران تصمیم لرو چې صلاح خیر صندوقونه کې د دوی رای اعتماد یا رد اعتماد وکړي.
نذیر احمدزی زیاته کړ چې د نورو کاندیدانو په اړه یې څېړنې بشپړې شوې او د رای اخیستلو د بهیر لپاره ټول اساسي کارونه ترسره شوي دي. دا دوهم وار دی چې د افغانستان ولسی جرګه د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د ور معرفي شویو کاندیدانو په اړه رای اخلي. ولسی جرګې تیر وار له 15 کاندیدانو یوازې 8 تنو ته د باور رای ورکړي. ولسی جرګې تیر وار لشته لږه 12 کاندیدان په تحصیلي اسنادو کې ستونزو د دوګونی طبیعت او داسې نورو مسایلو لامل رد کړ. د شاغلی غنی لوري یو کاندید لدی عمل رد شوی و چې د نړیوالو پولیسو یا انټرپول تر تعقیب لاندې و. زیات افغانان لدی چې په افغانستان کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي وحدت حکومت له جوړېدو څخه نه میاشتې وتلي، خو لا تر اوسه د حکومت تشکیل نه دی بشپړ سوی شکایت کوي او د راتلونکي په اړه اندېښنه لري. د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو وایي چې د مسلې حتی پر راتلونکي ثبات د خلکو باور کم کړي او د امنیت خرابېدو ته زمينه برابره کړې ده.
د قران د پاره نور په دې احوال کې نور د مينې فیدلو اقدام بس کی راسي، د خپل د شخصي ګټو د پاره، د خپل د شخصي ګټو تیرسي. د زموږ دوم رهبرانو توام چې نور خپل کابینه جوړ وټا کی
ما ولې مشر غني ته دا پیغام دی چې تاسو کو مخکې تر ولسمشرۍ وویل چې موږ به داسې حکومت جوړ کړو چې هغه به بیا ښه حکومت وي، سمه ده چې جوړ مو کړي.
ما خپل ولسمشر اشرف غنی له دا پیغام دی چې د اوسه پورې د افغان ولس دومره نه ځیر شوی دی، نه ستړی شوی دی، نه دومره مشکلاتو ته جوړ شوی دی لکه اوس چې ته جوړ شوی دی. ژر تر ژره باید خپله کابینه او ژر تر ژره دغه والیان وټاکي.
خو په ولسی جرګه کې د نن ورځې له راګیری سره هم د حکومت د تشکیل بشپړېدو ته غالبا لا ډیر وخت پاتې دی، ځکه یو شمېر رپورټونه وایي چې د حکومت دواړه مشران لا هم د ملي دفاع د وزیر او د پوځ د لوی درستیز پر انتخاب وروستۍ موافقې ته نه دي رسیدلي. دا چې د ملي دفاع وزارت او د لوی درستیز چوکۍ ته کاندیدان به څه وخت وټاکل او ولسی جرګې ته ور وپیژندل سي لا نه ده څرګنده.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د مرکه
بیا غینه پز د ډیسټریکټ کې
مونږه تطبیق چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
د پاکستان د سوداګری وزیر خرم دستګر په کابل کې د افغان سوداګرو سره ژمنه وکړه چې په پاکستان کې به ټول ترانزیت ستونزې هوارې کړي او ټول هغه خندونه بل لري چې د محل ورسره افغان سوداګرو پاکستان په خاور کې مخته تر دې مخکې هم پاکستان چارو کوښمنه کړي چې د افغان سوداګرو لپاره به سوداګری ځانته برامست کړي خروسته به د اچمنې نه دی عملي سوي. کابل ته د پاکستان د سوداګری د وزیر د ورستي سفر پاړه اجمل ان د افغانستان د سوداګری د خونی لمرستيال خانجان الکوزي سره مرکه کړي او په سر کې تری پښتلې چې د شاغلي خور دا سفر د افغان سوداګرو د ستونزو د هواري لپاره څومره موثر وو؟ شاغل الکوزي وویل
پاکستان د سوداګرۍ د وزیر خرم دستګیر سفر افغانستان ته او ډیر زیات مفید او دا سیمه میټلا یو چنه ته خلوص دې سفر کې موجود او هغه ستونزې چې په دې ارتباط کې موجود وي هغه ستونزې دې ته په ګوته شولې. هم د واګې په بندر کې چې کوم ستونزې ته باندې تي موږ لرو، هم په کراچۍ کې او همدارنګه د داخلي تجارت په ارتباط چې موږ او د دې په منځ کې موجود دي.
الله کوزه سب تاسو په شمول د افغان سوداګرو استادو وخت په وخت هغه ستونزې له رسنیو سره شریک کړي دي چې په پاکستان کې دوی لري او دا ډېری جدي ستونزې وي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر خاغلی خورم په کابل کې د کوم ستونزو د هواري د مرستې شمنه وکړه.
دا او خلاص چې موږ موټرې به واګې ته پریږدي او د هغه مخې بدوی ته اجازه ورکړي چې د واګې نه نور مالونه هم را بار کړي او هغه افغانستان ته وړي. دا را رښتیا وشي دا موږ لپاره ډېره ښه خبره ده. همدارنګه بس یو اته او خلاص چې موږ موټرو ته به اجازه ورکړي چې کراچۍ ته لاړ شي او په کراچۍ کې موږ مالونه را بار کړي او د دې مخې هم کولای شي چې موږ مالونه کراچۍ ته ویسي چې ترڅو خارج ته صادرات کړي. کراچی کې چې کوم ستونزې د ترانزیت په ارتباط کې دوی وویل چې په سړي ساته کې به د افغانستان او اته په ندرت کې د اته چالیسو ساعتو پورې به د افغانستان کانټینری او کانټینر باید صحیح مراحل شي او هغه حرکت وکړي افغانستان ته او هیڅ نوه تفتیش ایگزامینیشن او اکسپیکشن او دمرج به په دوی باندې نه راځي. سهولتونه به هلته ایجادېږي. همدارنګه د ترانسپورت ارتباط باندې کې د دوی زموږ په انتقالاتو کې په مال باندې ډېر څه کرایه راځي. نسبت د ایران نه دوی وعده وکړه چې په هفته کې 300 او بیا د ورځې حتی 200 کانټینر د افغانانو د ریل په واسطه باندې را انتقال کړو. دوی وعده وکړه چې موږ به دا اتمان هدو. علاوه د دې نه رئیس جمهور سره په صراحت سره وویل چې موږ تصمیم لرو، موږ اراده لرو چې په کراچۍ کې افغاني کاروبار کم شوی دی. زموږ په اقتصاد باندې هم ناوړه اغیزه کړې ده. بیرته غواړو چې افغانان کراچۍ ته راشي، د بندر عباس او د چابهار په ځای باندې کراچۍ نه استفاده وکړي.
ښاغلی الکو زیداره، ته وایي چې څومره مطمئن یې ځکه پاکستان تر دې مخکې هم د افغان سوداګرو سره ژمنې کړې دي چې ستونزې به یې هوارې کړي، خو وروسته دا ستونزې نه دي هوارې شوي. څومره ډاډمن یې چې دا ځل به پاکستان د افغان سوداګرو د ترانزیت په برخه کې او د نورو سوداګرۍ په برخه کې شته ستونزې هواري
کړي؟ حقیقت دا چې پاکستان په خپلو خبرو کې رښتینی نه دی او هر وخت نه تنها دا وزیر بلکې د دوی صدر اعظم ټول هواري جمهور او د دوی ټولو عالي رتبه مامورینو حتی د افغانستان سوداګرو سره مګریا او ادم تر سره نشوله. او د دې اساسي علت دا دی چې پاکستان هر وخت د کراچۍ نه یا د ترانزیت نه د افغانستان په مقابل کې سیاسي استفاده کوي. د سیاسي روابطو سره کوي دوی هغه مشکلات راکړي او که سیاسي روابطو کې یو څه مشکلات دي نو دوی فشار راوړي سیاسي لحاظ
افغانستان هم دا مسله او دا مشکل درک کړی دی. همدا یې چې افغانستان دولت د پالیسۍ له مخې نه اوس چابهار بندر عباس او د حقیمی بندر او د شیرخان بندر او حیرتان په بندر ته ډېره زیاته پاملرنه کوي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
پاکستان چارواکي وایي د حقانی شبکې د وژل شوي مهم کمانډان فاروق صدران مړی په واڼه کې د ځایي مشرانو له لارې افغان طالبانو ته سپارل شوی دی. نوموړی د زیارت پر ورځ د جنوبي وزیرستان مرکز واڼه سره نږدې لام نتیجو کونکو سره په یوه نشته کې وژل شوی و. ترسیل د سیلاب مسعود په رپورت کې
د جمعې پر ورځ په سولي وزیرستان واڼه کې ځایي قبایلیانو د پولیټیکل انتظامیه او خفیه ادارو چارواکیو د نومونو جوتولو او ژغونه نه ریکارډ کولو په باور مشال ریډیو ته وویل چې د شپږم په ورځ د افغاني طالبانو حقانی شبکې وژلی کمانډر فاروق زدرون مړی د جمعې په ورځ مازیګر مال شپږ بجې د واڼه زیړي نور په پوځي پنډغولي کښې د احمدزی وزیر ملکانو په ځایي طالبانو او بیا د اعظم ورسک په سیمه کښې افغاني طالبانو ته ور وسپارلی شو چې کوم بیا د زدرون د مړي سره د افغانستان ناڅرګنده سیمې په لوري روان لاړل. دا هم معلومه نه شوه چې د وژلي زدرون مړی د افغانستان کومې سیمې ته یوړلی شي او چېرته به خاورې ته سپارلی شي. دغو ذرایع دا هم وویل چې د فاروق زدرون نهه نیولي ملګري لا اوسه د امنیتي فورسز حراست کښې دي چېرته چې د دوی نه پوښتنې ګوژنې لګیا دي کېږي. یاده دې وي چې فاروق زدرون د شپږم په ورځ د واڼه سره کنډه په چک پوسټ هغه وخت ووژل شو چې کله دوی د لس نورو طالبانو سره د یوې ناڅرګنده سیمې نه د قطبي وزیرستان په لارې سویلي وزیرستان واڼه ته را روان وه. دا دې هم یاده وي چې د فاروق زدرون په وژل او د هغوی نه حتی نه ملګریو په نیول د حقانی شبکې تر اوسه پورې له هی سره د عمل جواد کړی نه دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو، مشال ریډیو،
السلام علیکم.
د مشال
ریډیو
00 420 22 11 2 4 1 2 1 خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ. د شمالي وزیرستان چارواکو هغه 24 کسان خوشي کړي دي چې د ضرب عضب عملیاتو په دوران کې د شک پر بنیاد نیولي وو. پولیټیکل انتظامیه دغه کسان خپلو مشرانو ته سپارلي دي. چارواکي وایي د نورو کسان د خلاصولو عمل هم روان دی. تر دې وړاندې هم پولیټیکل انتظامیه 28 کسان خوشي کړي وو. د مشال خبریال عمر دراز نور حال راکوي.
دغه بندیان پولیټیکل انتظامیه د شمالي وزیرستان اوتمنځای جرګې مشرانو ته وسپارل چې خپلو کورنۍ ته ورسول شول. د لړکې بنو اډیټوریم حال کې د پولیټیکل انتظامیه او اوتمنځای مشرانو جرګه وشوه. جرګه ته وینا پر مهال د شمالي وزیرستان یو مشر حسین احمد وویل باید د وزیرستان مشکل د حل لپاره حکومت، فواز او عوام په شریکه کار وکړي او دولت د عوامو مشکلاتو ته پام وکړي.
ټول سرکار ته دا ویایي چې د وزیرستان په حالات باندې رحم پچار دی. په جلینا چې خلک پروته دي باید هغې سره ښه سلوک وشي او بل په لارې ښه مشکلات دي. د آرمی نه کسون چې دا کسون او د سول حکومت نه چې دا کسون د کوم مشرون او د کوم عالمون دا څلور طبقې چې سره یوځای ته شي دا یوه طریقه یوه لایحه جوړه کړو د مستقبل د وخت رې دې پوره. دا څلور طبقې چې سره په یوځای نه شي دغه انتظام او دا لایحه نه جوړیږي.
د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ منظور افریدی په خپلو خبرو کې وویل انتظامیه هڅه کوي چې د عوامو ستونزو نه ځان خبر وساتي او حل لپاره یې ګام واخلي.
اول تاسو کې دیونه ولا ډیمانډونه او جرګې مختلف وشوې د ټولو اوتمنځای قوم سره
نو هغه کې مونږ لګي او څه کوشش خو مونږ کامیاب شو نور مونږ لګي او چې کم نور بقایا بے گناہ خلق دي وا په قید کې پروت دي نو ان شاء الله مونږ کوشش کوو چې مونږ حوالہ کوو دوه خبره توسو دې موومنٹ ټوکړه چې مشته په موومنٹ کې تکلیف وي توسو وی چې دې مش کډونه چک کوي دې مونږ هغه کوي مونږ دې توسو دې په حفاظت ته پوره کوو دومره قربانی کوم ور کړه ټول بے کور شول ماشومان زنانه هر څوک دې کور نه روتل تکلیف برداشت کړو درېمه خبره چې کوم مو ته رسیدلې هغه د ریټرن ولا خبره ده ځنې کومونه ګیله کوي چې مشره زیاتای کیږي خدای کې مونږ تفریق نه کوو کوشش کوو چې مونږ ټول وزیر بوزونه کوشش به کوی دواړه مې سلوړ شي
د جرګې یو بل مشر ملک نثار علي مشال ریډیو ته وویل د دوی کم بندیان چې بے ګناه ثابت شوي او خوشی شول د غشان د دوی نور بندیانو د کلیر کېدو عمل باید تیز شي او زر تر زر یې خوشی کړي
چې د کوم شکایتونو چې هغه بے ګناه ثابت شول په دې اقدام باندې میر د حکومت د خبره هرکلای کی او دین علاوه چې د سره نه راځي مشکې مو قیدون دي چې هغه وایټ شوي دي میر هغه د پوره د حکومت پاکستان نه د خپل تنظیمیانو د فوج نه دغه درخواست کی چې مشه د هغه قیدون اخلوص کو
یاد دی وی چې د نوړاندې هم د غشان اتویش بندیان خوشی شوي چې د شمالي وزیرستان جرګه ته حواله شوي ول خو مشران وای د دوی اوس هم سلګونه کسان د شک په تور نیولې شوي چې کورنۍ د خلاصون په انتظار دي عمر دراز وزیر مشال ریډیو
تاسو مشال ریډیو او هم په دې اړه د نیوز رسپانې له شمالي وزیرستان سره د تعلق لرونکي لیکوال محسن داوړ مقاله خبره کړې ده چې پکې راغلي دي په داسې حال کې د شمالي وزیرستان خلک لومړی په خپل سیمه کې د وسلوالو فوج لخوا وځپل شو مارک شوبل ورته واوړی ده مختلفې سختي سزاګانې ورکړل شوې او بیا په بندوبستي سیمو کې د کډوالۍ په ژوند کې له مختلفو مشکلاتو سره مخامخ شول نو اوس حکومت ته پکار ده چې د دوی د صبر نور امتحان وانخلي او باید چې د وزیرستان مځکه په بشپړه توګه له شه او بد دواړه قسمه وسوالو پاک کړي د محسن داوړ د مقالې غټي برخې درته اسرار عالم مومند وړاندې کوي
د نیوز ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکوال محسن داوړ لیکي په شمالي وزیرستان کې د پوز او وسلوالو لخوا د څباندې لسو کالو هدفي وجنو او پوځي عملیاتو وروسته په دې سیمه کې د زربیزه په نامه د پوځي عملیاتو له اعلان سره سم وزیرستانیانو خپل ډک کورونه پرې خودل او د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور شول همدارز لس لکه خلک چې زیاتره د ترانسپورټ اسانتیاوي هم نه درلودي په څلیری ساته کې ابلخ په بونو تاره وتل د جون میاشتې په ګرمۍ کې بونو ته د شمالي وزیرستان د کډوالو دغه سفر چې له مصیبتونو ډک وو یو شمیر کسان په کې د تندې او لوګې لاسه هم لشل په شمالي وزیرستان کې د تیرې څباندې لسو کالو بدمنې د دې سیمې د خلکو د ژوند هر برخه اغیزمنه کړي لکه ردوی کلتور او جرګی نظام یې په بشپړه توګه ختم کړو د قبایلی مشر یا ملک زی یو وسلوال ونیو او د پولیټیکل انتظامی پر زی پوز راغی د وسلوالو لخوا د هدفي وجنو تختونو د پوز لخوا د غیر اعلانیه کرفیو لوجې په دې سیمه کې د بی یقیني صورتحال جوړ شو چې له عمله یې کاروبارونه په ټپه ودرېدل په وزیرستان کې د هفتو هفتو کرفیو تعلیمي نظام هم اغیزمن کړو په خاص توګه د جنکو تعلیم په بشپړه توګه ختم شو په میرانشاه کې د جنکو یوازنې هایر سیکنډري سکول وو چې وسلوالو یې سامان خرڅ کړو خپل دفتر یې پکې پرانیزو په مقاله کې راغلی دی د طالبانو د فشار او اثر لوجې په شمالي وزیرستان کې تعلیم یو ټوکا جوړ شو او هر چا بلکې به تعلیم خلکو هم په غیر قانوني طریقه د 14م او 14م امتحانونه پاس کړل محسن داوړ لیکي د هر څو وروستو چې کړه د شمالي وزیرستان خلکو خپل کورونه پرې خودل او د بنو په ګډون د خیبر پختونخوا نور سیمو ته ولاړل نور ریاستي ادارو ورسره ډیر بد او ناروا چلن وکړو د شمالي وزیرستان دغه کډوالو ته ځای خلکو په خپل حجرو کې ځای ورکړو خو زیاتره کډوالو په سکولونو کې اوسېدل پیل کړل په مقاله کې راغلي دي چې د شمالي وزیرستان دغه کډوال د خیبر پختونخوا او مرکزی حکومتونو له پامه غورځولي وو او بنیادی اسانتیاوي هم نه ورکړي د شاوخوا لسو لاکو کډوالو لپاره د راشن اخیستو یوازې یو څو مرکزونه جوړ کړل شوي وو چې دوی بورته په ګنټو ګنټو په قطار کې ولاړ وو خو د وزیرستان خلکو بیا هم دا هر څه پر دې هیر کړل چې دوی سیمه بالا وسلوالو پاک شي امن به پکې پرځای شي جینکۍ او هلکان به یې په آزادانه توګه د تعلیم ترلاسه کولو جوګه شي او دوی به کولی شي چې وسلوالو ته له بتو ورکولو پرته خپل کاروبارونه پر مخ بوزي د شمالي وزیرستان خلک پر دې باور وو چې نور به په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو لخوا د خلکو حلالول او د پوز لخوا بمباري بند شي خو بیا ځنې پر دې عقیده لري چې ریاست له سیمې د وسلوالو په بشپړه توګه ختمولو کې جدی نه دی او داسې ښکاری چې پاکستان به د خپل ستراتیژیکي ګټو لپاره د وسلوالو کارول برقرار وساتي.
یالو خزو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلونی می بجې پر ژوندې پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د مليحه امیرزاده سره.